آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان ویلي دي چې په جګړو کې د افغان امنیتي قواو تلفات زیات شوي دي. یو ځانمرګه په کابل کې درې حکومتي عسکر وژلي دي، او د هنګ کانګ د مظاهرچانو مشران ویلي دي چې د بیجنګ د طرفدار حکومت سره به خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوړ پوړي قومندان مارشال جان کیمپل ویلي دي چې افغان امنیتي قواوو د یاغیانو سره په جګړو کې سش کال زیات تلفات ورکړي دي. هغه پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې تر اوسه پورې د 2000 څخه تر 9000 پورې افغان عسکر زخمي سوي یا وژل سوي دي، چې دا تر هغو تلفاتو یو څه زیات دي چې پر اوسه کال په ټول کال کې ورکړي وه. د دې تلفاتو د زیاتېدو توقع هم سوي ده. ځکه چې افغانانو تیر کال د ناټو د قواو څخه د جګړو زیاتره مکلفیتونه رسمن په خپل غاړه واخیستل. مګر کیم بیل وویل چې د دې تلفاتو سره سره افغان قواو وکړی سول چې ځینې هغه سیمې چې طالبانو نیولې وې د هغوی څخه بیرته ترلاسه کړي، لکه د هلمند په ولایت کې چې جګړو په دې وروستیو ورځو کې زور اخیستی دی. دغه جنرال وویل چې د طالبانو د بریالیتوبونو په اړه په ځینو رپورټونو کې ډېره مبالغه سوې ده.
د طالبانو یو ځانمرګ بم چېونکي پرون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغان پوځیانو په یو بس موټر باندې حمله کړې، درې کسه یې وژلي دي. په دې حمله کې اته کسه زخمي سوي هم دي. دا وروستۍ مرګانۍ حمله ده چې په هغو موټرو باندې کېږي چې افغان عسکر او مامورین تر خپلو دفترونو او د کار تر ځایونو پورې رسوي.
د کندهار امنیتي چارواکو د طالبانو د ادعا چې وایي د ریګستان ولسوالۍ نیولې ده رد کړې ده. د کندهار د امنیت عامر رحمت الله اطرافي امریکا ژغ ته وویل چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې اوس یوې بلې سیمې ته انتقال کړی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې د څو ساعتو نشتو څخه وروسته نیولی دی. اطرافي په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ریګستان د ولسوالۍ مرکز یې د څښلو د اوبو څخه د نه موجودیت له کبله 2 کیلومتره کوم بل ځای ته انتقال کړی دی. د ریګستان ولسوالۍ د کندهار د ولایت په جنوب کې ده.
پرون په پېښور کې د مسافرو په یوه سرویس موټر کې د بم چاودنه وسول چې پکې 9 کسه وژل سوي او 4 تنه زخمي سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې دا حمله د ښار څخه د باندې وسوه او بم د موټر د یوه سیټ لاندې پټ ایښول سوی وو. تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. د پاکستان پوځ د تیرو 3 میاشتو را په دې خوا په قبایلي علاقو کې د پاکستاني طالبانو او ځینو خارجي جنګیالیو په ضد نظامی عملیات شروع کړی دي چې په جواب کې طالبان هم د پېښور په شمول د پاکستان په نورو برخو کې پر امنیتي قواو او ملکی ځایونو باندې حمله کوي.
د هنګ کانګ د مظاهرچانو مشرانو چې د 2 ورځو لپاره یې د سختو او لویو مظاهرو مشري کړې، موافقه وکړه چې د بیجنګ د طرفدار حکومت سره به خبرې وکړي چې دا روانې مظاهرې چې د هنګ کانګ په زیاترو سیمو کې یې کاروبار شنډ کړی دی آرامې سي. دغه موافقه چې نن د جمعې په ورځ سهار وختي فقط 2 ساعته وروسته له هغه اعلان سوه چې د هنګ کانګ اجرایي رئیس لیونګ چون ینګ چې په جنجالونو کې راګیر دی وویل چې د طالبانو وبخښي چې د مظاهرچانو د مشرانو سره به وګوري، مګر هغه د محصلانو هغه مهمه غوښتنه رد کړه چې ویلي دی دی باید استعفا وکړي. د محصلانو مشرانو ګواښ کړی دی چې که لیونګ استعفا ونه کړي نو دوی به حکومتي ودانۍ اشغال کړي، خو کله چې هغه مهلت تیر سو چې د هغه د استعفا کولو لپاره ورکړه سوی وه، محصلان د حکومتي ودانیو پخوا وره نغلل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. د ترکیه پارلمان پرون حکومت اجازه ورکړه چې د اسلامي دولت د ډلې د یاغانو سره دې جګړه وکړي او د ترکیه د سرحد په لور یې د پرمختګ لاره بنده کړي. پارلمان دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د دغې ډلې یاغیان د ترکیه سرحد ته څیرمه د سوریې د کوباني ښارګوټ ته ورنږدې کیږي او د دغه ښار کوردي قومندان ویل دي که سمدستي په نړیواله سطحه مداخله ونه سي نو د هغه په قول د اسلامي دولت وسلوال به په کوباني یا عین العرب کې ډیر خلک قتل عام کړي. د اسلامي دولت وسلوال سړي د کوباني د ښارګوټ څخه صرف 200 متره لیرې په جګړه بوخت دي. د دغه پریکړې له مخې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د پوځي طاقت د نه استفادې د پوځي طاقت څخه د استفادې کولو لپاره ځینو نورو ملکونو عسکر هم اجازه لري چې د ترکیه د خاورې څخه پر دغې ډلې باندې حملې وکړي. له بلې خوا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ځایونو او د اکمالاتو په مرکزونو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو او ډرون الوتکو حملې روانې دي. شل ملکي وګړي هم د هوایي عملیاتو په لومړیو ورځو کې وژل شوي دي.
پرون د پنجشنبې په ورځ د ختیځ یوکراین د دونیسک په ښار کې د توپونو په ډزو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو سوسی کارکوونکی وژل شوی دی. د دونیسک په دونیسک کې لویدیځو ژورنالیستانو او د روسیې خبري اژانسونو په رپورټونو کې ویلي دي چې د توپونو په دې ډزو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په دغه ښار کې د سره صلیب یو ودانۍ لګېدلې ده. له بلې خوا پرون د دونیسک د هوایي میدان په شاوخوا سیمو کې هم د سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. د روسیې طرفدارو یاغیانو کوشش وکړ چې دغه سیمې د حکومتي قواوو څخه ونیسي. د یوکراین حکومت او د روسیې طرفدارو یاغیانو د سپتمبر په 15 د اوربان موافقه لاسلیک کړې وه، مګر خال جګړو دوام درلود او په دې اونۍ کې د دونیسک د ښار په شاوخوا کې زور واخیست. په دې ښار کې د چهارشنبې په ورځ د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه 10 کسه ووژل شول.
د امریکا فدرالي مامورین او د ټکساس د ایالت روغتیا چارواکي د هغو تقریبا 100 کسانو د پیدا کولو په لټه کې دي چې شاید د هغه چا سره به مستقیم یا غیر مستقیم تماس لودلی وي چې د ایبولا په ناروغۍ اخته سوی او د هیواد ته راغلی دی. مګر د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو رئیس ټام فریډن ویلی دی چې دی ډاډه دی چې په دې هیواد کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی کېدلی سي. چارواکي وایي چې د هغو 12 څخه تر 13 تنو پورې چې د دغه ناروغ سره په نږدې تماس کې وو، یوه یې له د ایبولا د ناروغۍ نښې نښانې نه دي ښوولي. یویش ورځې چې د دې ناروغۍ وایروس فعال پاتې کېدلی سي، د هغوی څارنه او نظارت شوی دی. په دغو کسانو کې د ناروغ د کورنۍ 4 نږدې غړي هم شامل دي او هغوی ته امر شوی دی چې تر هغو دې ځانونه قرنطین کړي چې دغه موده پوره کیږي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په میلیونونو مسلمانان سعودي عربستان ته د حج لپاره روان دي، هغه هیواد د لویدیځې افریقا د 3 هیوادونو خلک چې د ایبولا ناروغي پکې خپره شوې ده، دې هیواد ته د ورتګ څخه منع کړي دي. ریاض د گینی، لایبریا او سیرالیون څخه د څه د پاسه 1000 اوسیدونکو ته چې پکې د ایبولا په ناروغۍ تر 3000 تنو زیات خلک مړه شوي دي، ویزې نه دي ورکړي. په دې بندیزونو کې هغه څوک هم راځي چې دغو 3 هیوادونو ته یې سفرونه کړي دي. په دغو 3 هیوادونو کې ټوټل 14.2 میلیون مسلمانان
د نایجیریا اردو اوس هم په خپل دې فکر ولاړ ده چې د نایجیریا د باکو حرام د یاغي ډلې مشر ابو بکر شیکو وژل شوی دی. اردو دا تبصره وروسته له هغه وکړه چې دغو یاغیانو پرون د پنجشنبې په ورځ یوه ویډیو خپره کړه چې پکې دا ښودل شوی دی چې دغه مشر ژوندی دی او دا چې دغې ډلې په هغو سیمو کې چې نیولی دي اسلامي خلافت جاري کړی دی.
او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد د اقتصاد په اړه خپل ښه نظر څرګند کړي او خلکو ته چې یو میاشت وروسته به د کانګرس لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي، ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو شتمنۍ تر 6 کالو پخوا چې د ډېر چې د سخت رکود سره مخامخ و اوس ډېره ښه سوې ده. د سیاسي سرویګانو څخه ښکاري چې د ښاغلي اوباما په اړه د خلکو د نظر درجه تر 50% راټیټه شوې ده او د هغه دیموکرات ګوند به د نومبر د 4 په انتخاباتو کې د مشرانو په جرګه کې اکثریت بایلوي. مګر د امریکا جمهور رئیس پرون د پنجشنبې په ورځ د شیکاګو څخه بهر یوې ډلې محصلانو ته وویل چې د اقتصادي زیاتې ودې لپاره اساسات موجود دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل اوس په مکری دی رپورته. د کندهار امنیتي مسؤلینو منلی چې د ریګستان ولسوالۍ مرکز یې له یوې سیمې څخه بلې ته نقل کړی، خو وایي چې د یوې اړتیا له مخې یې دغه کار کړی او په دې کې د دولت د وسلوالو مخالفینو هغه ادعا ناسمه بولي چې وایي دغه ولسوالۍ یې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
کندهار امنیتی مقامات وایي چې د ریګستان ولسوالۍ مرکز یې خپله له یوې سیمې څخه بلې ته انتقال کړ او هغه عامل هم اعلان کړي چې دوی دغه اقدام ته اړ کړه. تیره ورځ وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې د ریګستان ولسوالۍ مرکز یې تر څو ساعته نښتې وروسته تر خپل کنټرول لاندې راوستی. د کندهار د امنیت امیر سمنواله رحمت الله اطرافي نن په یوه خبري ناسته کې د دولت د وسلوالو مخالفینو یاد ادارات کړه او وی ویل چې د یادی ولسوالۍ مرکز د لوجستیکي امکاناتو په برخه کې ستونزې درلودې. د زیاتوي چې په ځانګړي ډول د چشاک د اوبو ستونزه ډېره جدي وه او د دغې اړتیا له مخې یې د ریګستان ولسوالۍ مرکز له یوې سیمې څخه څو کیلومتره لرې یوې بلې سیمې ته انتقال کړ. خو اطرافي وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت شته او د ولسوالۍ خوشي سوی مرکز هم د سرحدي قواو تر نظارت لاندې دی.
دغه ځای سه صرف کلي خواته راغلی ده، بلې خواته تللی نه ده. ولسوالۍ ځای پر ځای ده، موجوده ده. هر لحظه هر کچته چې وغواړي زموږ ټول ځواکونه ځای پر ځای دي. صرف یوې خواته سوي د اوبو په نسبت چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي، په هغه منطقه دښتي مځکه ده، هلته برمه کامیابه کېږي نه. اوبه د اوبو ستونزه وي، د اوبو د ستونزې په خاطر او د کلو د مشکلات په خاطر چې دا کلي خلک به راتلل، ډېر په تکلیف به راتلل، ډېر په زحمت به راتلل.
ریګستان د کندهار په جنوب کې له ډیورن پولیس سره نږدې پرته ولسوالۍ ده چې اکثره وختونه ورڅخه د نامنوي خبرونه هم ترلاسه کیږي. تیره میاشت د دې ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو 500 ساتونکو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل سو. د جنوب په سطحه دا دوهمه ولسوالۍ سوه چې له یوې سیمې څخه بلې ته انتقالیږي. تر دې مخکې د زابل د نوبهار ولسوالۍ مرکز هم له خپل اصلي موقعیت څخه 8 کیلومتره لرې د لوړګي سیمې ته انتقال سوی و. بلخوا د کندهار یاد نظامی مقام د امریکا له متحده ایالاتو او ناټو سره د امنیتی تړونونو تود هرکلی کوي او زیاتوي چې دغه تړونونه به د دوی د ځواکونو په تجهیز، حمایه او روزنه کې خپل خاص موثریت ولري. جنرال اطرافي زیاتوي چې کندهار په تیرو څو میاشتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او په خاص ډول د بهرنیو توندلارو په وړاندې د درنو جګړو شاهد وو.
د اوسه پورې هغه حساب کوتونه چې په کندهار په اوزه کې و، دې ځان به مسؤلیته بلي. دغه عملیات کې به موږ به تقاضا ځین کول یا مرسته وکول، دې ځان قانون من نه بلي. او زموږ افغان امنیتي ځواکونه به دې نور پیاوړي کې په شوونه روزنه کې په سلا به رسنبال کې په درنو سلا او پیدا به تاس په خپل ووینی.
د افغانستان نوی مشرتابه د لوړی تر مراسمو یو ورځ وروسته تیر سه شنبه په کابل کې له امریکا او ناتو سره جلا جلا امنیتی تړونونه لاسلیک کړی چې لمخي به امریکایي او ایساف فوجونه د راتلونکو لاس کول لپاره په افغانستان کې خپل نوی ماموریت پیل کړي. د کابل تر بګرام نظامی اډی راورسته د کندهار هوایی ډګر او د هلمند شورا فوجي اډه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو دوستر مرکزونه دي چې د ځای مقامات په وینا ممکن دواړه فوجي مرکزونه د هغو څو اډو برخه وي چې امریکا د لسو کالو لپاره غوښتنه کړې وه. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې لسکونه زره جریبه دولتي او نا دولتي ځمکه غصب شوې ده. دغه ولایت اوسیدونکي له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه په ننګرهار کې د غاصبینو د محاکمې او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د بلې خوا د ننګرهار والي عطاالله لودین وایي د ځمکو په غصب کې دولتي لوړ پوړي چارواکي لاس لري. ذبیح الله غازی په اړه رپورټ راکړی.
په ننګرهار ولایت کې خلک له ولسمشر اشرف غنی احمدزی غواړي چې تر هر څه وړاندې دې په دغه ولایت کې د ځمکو غاصبین محاکمه کړي او غصب شوې ځمکې دې بیرته ترې وګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت والی د ځمکو په غصب کې د مافیایي کړیو ترڅنګ دولتي لوړ پوړي چارواکي هم ښکېل ګڼلې دي. د ننګرهار اوسیدونکي تر هر څه وړاندې د ځمکو د غاصبانو پسې د یوه کمپاین د پیل کېدا غوښتنه کوي او له ولسمشر اشرف غنی احمدزی غواړي چې باید په دغه برخه کې جدي واوسي.
زما نوم شریف شاهین دی، د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. ننګرهار کې ځینې محدود شمېر چارواکي او زورواکي دي چې دولت زیات از مکه غصب کړي دي، تر څنګ ځینې شخصي مکه هم غصب کړي دي. اما په دغه برخه کې دولت کوم کار تر سره نه کوي.
زما د دې نوی حکومت نه دغه وختنه ده چې دغه زورواکانو مخه ونیسي. همدا اوس مال ټول جلال آباد او شاوخوا سیمه فارمونه دولتي مکه ټول غصب دي، د دې غصب مخه ونیسي، د دې عاملین ونیسي، د قانون منګولو ته وسپاري.
دوی وایي لکلونو کلونو په تمه دي چې د زورواکو زور به وبشي، خو الله هم د غارمان ته نه دي رسیدلي. ځایي وګړي اندېښنه ښیي او وایي که د ځمکو د غصب روانه لړۍ دوامداره شي، نو د دولتي هغو تر څنګ به د خلکو شخصي ملکیتونه، اوان، کورونه هم د غاصبانو پنجو ته ولویږي.
دولتي ځمکو غصب به خلاص شي، بیا به د خلکو شخصي ځمکې غصب کیږي او بالاخره یو ستر او لوی ناورین به رامنځته شوي.
دوی به همدغسې ځمکې نور هم غصبوي او په راتلونکي کې ممکن په نوي دولت کې ځینې داسې نورې کړۍ راپیدا شي چې هغوی نورې ځمکې غصب کړي. بالاخره ننګرهار به بیا د زورواکانو تر ولکې لاندې راشي.
خو دغه ولایت والی عطا الله لودین امریکا غږ ته منلی چې آن دولتي لوړپوړي چارواکي د ځمکو په نیونه کې لاس لري. هغه وایي که څه هم ده د ماموریت په دوران کې پر غاصبانو خپل ولکه ټینګه کړې، خو بیا هم نیول شوی زرګونه هکټار ځمکه نشي بخل کېدی.
دا د زورواکانو کار دی، دا د هغه دولتي لوړو منصوبینو کار دی چې واک لري، حکومتونه ورنه تشویش او ویره لري. دا د هغه پیسدارانو او سرمایدارانو کار هم دی چې هغې د خپلو سرمایو په نتیجه کې یو تعداد محلي او یا مرکزی واکداران او چارواکي دې ته هڅوي د هغې د صلاحیت او واک نه په استفادې سره غصب کوي.
له هغه مې په دې ولایت کې د غاصبانو په اړه وضاحت وغوښت، خو په دې اړه یې ډېر څه ونه ویل.
یو خاصه طبقه خلک دي چې هغې د خپل صلاحیت او امکاناتو نه د ځمکو په غصب او په نورو ناروا اعمالو کې لاس لري.
مثلا څوک دی ویل شي
ضرور نه ده، ضرور نه ده. زموږ استاسې د مملکت د فیدي سیاسي اجتماعي او موجوده وضع د دې ایجاب نه کوي چې موږ د خلکو نمونه والو. زه هیله مند یم چې هغه ورځ هم راورسیږي چې تاسو ته په نوم باندې ټول وایم.
ننګرهار کې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه په تیرو څو کلونو کې زورواکو غصب کړې ده. د موندنو له مخې یوازې د کانال ریاست اړوند څه باندې 10,000 جریبه ځمکه زورواکو غصب کړې چې نیواګرې لا د عدالت میز ته نه دي کاګل شوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د شهدا او معلولینو خارګوټی قاسم آباد هم نږدې ټول غصب شوی او د دغه بیچاره طبقې د ژوند دغه هیله هم ترې زورواکو اخیستې ده. خو دا چې نوی حکومت به د محکمې دریسته د غاصبانو پر اخکلو کې څومره بریالی وي، د هغه پوښتنه ده چې راتلونکی یې ځوابوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د خبرونو لنډیز: په افغانستان کې د امریکایي قواوو قومندان ویلي دي چې په جګړو کې د افغان امنیتي قواوو تلفات زیات سوي دي. یوه ځانمرګه په کابل کې درې حکومتي عسکر وژلي دي. او د هنګ کانګ د مظاهره چانو مشرانو ویلي دي چې د بیجینګ د طرفدار حکومت سره به خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس په د نړۍ د صحي سازمان هغه راپورټ واوري چې په نړۍ کې د خلکو د خودکشي په باب برابر کړی دی.
د نړۍ د صحي سازمان په یوه نوي راپورټ کې ویل شوی دی چې په نړۍ کې په هر ورځ 30 ثانیو کې یو تن خودکشي کوي. د نړۍ صحي سازمان یا WHO په خپل دغه راپورټ کې وایي چې د دومره زیاتو خلکو د خودکشۍ سره سره بیا هم د نړۍ په ډیرو کمو ملکونو کې د دغه عمل د مخنیوي لپاره ځینې پالیسۍ وضع شوې دي. د نړۍ په صحي سازمان کې د عقلي او د عصبي مرضونو د دفتر مشر ډاکټر شیکر سکسانا وایي چې د خلکو ټولنې کولی شي چې د حساسو او کمزورو خلکو سره په حساسو وختونو کې ښه پوره مرسته وکړي. هغه وایي هغه څوک چې په ټولنه کې تجرید یعنی یوازې ناامیده، غمګین او دلتنګه شي، د هغه د پاره د حل یوازنی لار دا ده چې ځان ووژني. ښاغلی سکسانا وایي چې خلک کولی شي په دغو حساسو وختونو کې د دغه شان یوه تن سره ښه مرسته وکړي. هغه وایي
پیپل هو ایونچولی کمیټ سوسایډ هاف آلموسټ ان آل کیسز سوټ هیلپ فرام سم ون.
تقریبا په ټولو قضیو کې هغه څوک چې په نهایت کې خودکشي کوي د یو چانه د مرستې په لټه کې وي. ممکن دا د هغه یو ملګری وي، ممکن دا د هغه د کورنۍ یو غړی وي، ممکن د صحي مرکز او یا د اجتماعي خدماتو د ساحې یو کس وي، او یا هم دا ممکن د یوې مذهبي ټولنې یو شخص وي، مګر اکثرا د هغه تن چې خودکشي کوي د مرستې خواسته مثبت جواب نه ورکول کیږي. نو په دې خاطر ټولنې او کورنۍ د دې کامل مسولیت لري چې د دغه شان خلکو سره په موقع او په ښه وخت مرسته وکړي. د نړۍ صحي سازمان وایي چې اصلا د خودکشۍ یو اصلي علت صحي مشکل دی. په حقیقت کې 50% هغه خلک چې خودکشي کوي هغه د اوسط طبقې په یوې کورنۍ پورې اړه لري. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د خودکشۍ اندازه په هغو خلکو کې چې عمرونه او یو کلونه زیات وي زیاته ده. ډاکټر سکسینا وایي چې په دویمه درجه کې د خودکشۍ اندازه په هغو خلکو کې زیاته ده چې عمرونه د 15 او 9 کلونو په منځ کې وي. د نړۍ صحي سازمان وایي چې په مرکزی او ختیځ اروپا او د آسیا په ځینو ملکونو کې د خودکشۍ اندازه زیاته ده. دغه سازمان د خپلو سپارښتنو په لړ کې د دې غوښتنه هم کوي چې د خودکشۍ عمل باید یو جنایي اقدام وګڼل شي. دغه سازمان وایي چې همدا اوس په نړۍ کې په 15 ملکونو کې د خودکشۍ عمل ته د یو جنایي حرکت په سترګه کتل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د الزایمر ناروغي څه ته ویل کیږي؟ الزایمر یو حافظوي او عقلي کمزوري ده چې په مختلفو خلکو کې لیدل کیږي. لومړی انسان په حافظوي کمزوري اخته سي چې زوال یې عقلي او حافظوي کمزوري ده. قدرمن اوریدونکو، د دې ناروغۍ په باره کې مو په افغانستان کې د ډاکټر حافظ وردګ او په لندن کې د ډاکټر امان شمس سره خبرې کړې دي. ډاکټر شمس وایي
تقریبا د 15 چې د چا عمر اوچت سي په هرو 100 کسانو کې به په هرو 15 کسانو کې به یو کس د الزایمرز ناروغي پیدا کوي او یا د ډیمنشا. په اصطلاح باندې حافظوي او عقلي کمزوري بورته ده. که څنګه چې د موږ تاسې زړونه کار پرېږدي، همداسې لاسونه هم کار پرېږدي، کوم کارونه چې موږ په 40 کلنۍ او 50 کلنۍ کې کولای سو په فزیکي شکل باندې په 15 کلنۍ کې نشو کولای. موږ تاسې دماغ هم کار پرېږدي، زمر کوي. نو که چېرته عمر د انسان 50 کلو ته ورسېږي نو تقریبا یو په 15 یعنی په هر 15 نفر کې به هر پنځو خلکو کې به یو نفر ته دغه حافظوي او عقلي کمزوري پیدا شي.
ډاکټر شمس وايي هغه چاته چې دا ناروغي پیدا شي دوی خپل نږدې میموري یا حافظه چې په اصطلاح د نوي شي یا انسان یادول دي خپل حافظه ته نسی راوستلی خو په خواني یادښتونه شپه یاد وي. دی وايي
دغه یو ناروغي ده او تر یو حد پورې که څه هم په صحیح شکل باندې چې مخنیوی یې په مکمل شکل وسي تداوي نه لري، لیکن داسې دواګانې شته په اصطلاح له دې ناروغي سره کومک وکړي. نو مهمه خبره دا ده هر هغه څوک چې په خپل فامیل کې او یا خپله دا احساس وکړي چې زه په دې ناروغي باندې نور اخته کېږم، لکه مهمه خبره دا ده چې باید ډاکټر ته ولاړ.
په افغانستان کې ډاکټر حافظ وردګ وایي چې د دې ناروغۍ اصلي علت روحي او رواني ستونزې دي او هم د ناروغانو ناسالمه روزنه ده. ډاکټر وردګ وایي
اگر فامیلا توجه کنند اشخاص پیره که گاهی اوقات نام اعضای فامیل از یادشان میره یا جایی که اونا زندگی میکنن یا راه که وقت در راه در جایی که همیشه او راه را طی کردن
کورنۍ باید توجه وکړي او د دې ډول ناروغانو سره باید مرسته وسی. دوی یوازې پرې نه شودل سي، کچيري دوی د سړک څخه تیریږي باید د دوی سره مرسته وسی او یوازې پرې نه شودل سي. خو ډاکټر شمس د حافظه د تقویه کولو په برخه کې داسې وویل
په طبي شکل باندې بالانس ډایټ یعنی په اصطلاح باندې په صحیح شکل باندې د غذا خوړل، مثلا د میوه خوړل، د سبزیجاتو خوړل، د شیدو نه استفاده کول، د غوښې نه په کم اندازه باندې، د شحمو نه په کم اندازه سره استفاده کول، د بورې نه په کم اندازه او د مالګې نه په کم اندازه سره استفاده کول، هر هغه شی چې په صحیح شکل باندې یعنی په اصطلاح باندې خصوصا د میوه جاتو او د سبزیجاتو نه په زیات اندازه باندې استفاده کول او د نورو شیانو لږ په کم اندازه استفاده کول فکر کوم د دماغ لپاره به ډیر زیات فائدہ مني.
په پای کې ډاکټر شمس وویل چې د الزایمر ناروغي په ځوانانو کې ډیر لږ لیدل کیږي، خو ځینې ځوانان په ارثي ډول چې د خپل کورنۍ څخه دا ناروغي اخیستي وي لیدل کیږي. د الزایمر ناروغي اکثرا په هغو خلکو کې چې عمرونه یې د 10 یا 15 کلونو وي زیاته لیدل کیږي.
د مطبوعاتو تبصرې
The Economist انګلیش رسپانه لیکي چې ډېر وخت ولګېدو خو اخر د افغانستان نوې ولسمشر وټاکل شو. عبدالله عبدالله چې دغه انتخاباتو کې په دویم نمبر راغلی او هغه په اشرف غنی باندې دا تور ولګو چې هغه انتخاباتو کې درغلي کړې ده. د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د ډېر صبر نه کار واخیستو او څلور میاشتې انتظار یې وستو. د اکانومست رسپانه لیکي چې دا لا څرګندنه ده چې نوی حکومت به په کم طرز او ډول باندې کار کوي. د اکانومست رسپانه زیاتوي چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره اوس د افغانستان اقتصادي وضعیت دی چې په دې وخت کې ډیر خراب ښکاریږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو نه وروسته د غسلور میاشتې په مختلفو برخو باندې خبرې اترې او موافقې ته سره رسیدلې دي، خو دا اوس لا معلومه نه ده چې دا دواړه به یو ځای سره څنګه کار وکړي. د اکانومست رسپانه لیکي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه لانجه روانه وه، نو طالبانو ته هم دا موقع برابره شوه چې په حکومتي چارواکو او په ملکي وګړو باندې حملې وکړي، او د پاکستان لخوا چې په شمالي وزیرستان کې کم عملیات شروع شوي دي، د هغې نه وروسته هم طالبان افغانستان سیمې ته راواوړېدل او دغه د افغان طالبانو سره په یو ځای په دغه عملیاتو کې برخه اخلي. د اکانومست رسپانه لیکي چې څنګه چې ولسمشر اشرف غنی لوړه پورته کړه، د هغې نه وروسته لومړی کار دا و چې د امریکا سره دفاعي امنیتي تړون لاسلیک کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په هکله ژمنې کړې وې. د اکانومست رسپانه لیکي چې دغه دفاعي تړون چې په کار د حامد کرزي د تیر کال د دسمبر په میاشت کې لاسلیک کړی و، هغه د دغه تړون د لاسلیک کولو نه انکار کړی و او ویلي و چې د افغانستان راتلونکی حکومت به د دغې په حقله پریکړه وکړي. د اکانومست رسپانه لیکي چې له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دفاعي امنیتي تړون د لاسلیک کولو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو په ګټه تمام شي. د اکانومست رسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې هم شخړې زیاتې شوې دي او د اوباما د عراق پالیسي ناکامه شوې ده، نو داسې ښکارېږي چې هغوی اوس په افغانستان کې دغه پالیسي بیا نه تکرارول غواړي. د واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې د امریکا پخوانی پوځي میتیو مکهلنی په افغانستان کې ګزمه ترسره کوله چې هغه د طالبانو په مرمۍ باندې ولګېدو. دغه مرمۍ د هغه په ملا کې ښخ شوه. د واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې هغه د هغه امریکایي ځواکونو نه یو دی چې په افغانستان کې زخمیان شوي دي. دغه امریکایي پوځي میتیو په 2010 کال کې د مارچ په 10 باندې زخمی شوی و. هغه یو څو اونۍ مخکې په افغانستان کې د خپل زخمی کېدو د واقعې په حقله باندې په انټرنیټ باندې لیکلی دي. د واشنگټن پوسټ رسپانه د میتیو له قوله لیکي چې هغه په خپل انټرنیټ په پاڼه باندې لیکلی دي چې په کوم وخت باندې چې زه طالبانو وویشتلم، زه نه پوهیږم چې خپل احساسات څنګه څرګند کړم. په وبپاڼې باندې د دغې مقالې نه وروسته هغه په یوټیوب باندې خپله ویډیو هم خپره کړې ده چې د مرمۍ زخم یې پکې ښودلی دی. د واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې د میتیو دغه مقاله په زرهاو خلکو کتلی ده او مختلف بحثونه یې راپارولی دي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافیه سردار او زما همکاره نظرانه یوسفزی ستاسو څخه رخصتی شو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې همکار قدیر مشرف صاحب حاضر دی. دوی به تاسو ته خپله خپرونه معرفي کړي او د افغانستان او نړۍ په هکله به تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.